السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نماند ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. روټرز خبری اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف کورس نه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو روټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د ډونالډ ټرمپ د ټاکنیز کمپاین مسؤلانو هم ویلي چې نوموړی هغه ته نږدې له شویو ډزو روغ وتلی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. سی این این تلویزیون د فلوریدا د ځایي چارواکو په حواله ویلي چې مشکوک برید کوونکی نیول شوی او توقیف شوی دی. د تیر جولای میاشتې په نیمایي کې پر ښاغلي ټرمپ په پنسلوانیا کې د یوه ټاکنیز کمپاین پر مهال ډزې وشوې چې پایله کې د هغه غوږ ټپي شو. د افغانستان د مخلو جمهوري نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازي حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقامات عالي شورا جوړه کړې او وخت ناوخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازي حکومت د جوړولو خبره وړاندې کړه. عبدالرشید دوستم ویلي چې د طالبانو پر ضد به مبارزه کوي او ادعا یې کړې چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبانو لا د دوستم د دې ادعا او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې دغه سیاسي پخوانۍ څېرې ازمایل شوې څېرې بللي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفو ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لیدکاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې تمه ده چې د څه باندې 20 میلیون افغانیو په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دیني مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دیني مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دیني مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتل ولې مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره بیا لوبه کوي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان شپږ په څلورو د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په غزه باندې د 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ د استخباراتو د 3 وژل شوو یرغملو په اړه د خپلو لاس میاشتنیو څېړنو پایلې خپرې کړي. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه 3 اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوي. د اسرائیل پوځ ویلي په غزه کې د حماس د پوځي ډلې د یوه مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایي برید کړی و، خو د 3 یرغملو اسرائیلیانو له ځایه نه و خبر. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه بوخت دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په ایران کې یو شمېر بې اسناد افغان کډوال له ښوونځیو منع شوي.
اینجا که مدی ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمی کنه.
در منی او یخنی در موسم لپیل سره بیا په افغانستان که دننه تر خیمو لانده کسان او کدوال کراوه دک جون لري. په مرکزی او ختیز اروپا که شدید و سیراون خلکو تا در سر او مال درون زیان اره ولی در چک جمهوریت که او اسیدون که وار.
ارې چې کوم اسې تر موس
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي کنا. که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
د فرسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماته ورکړي. کندهار کې د انګورو بنولان وایي سږ کال ګټه وټه ګلۍ او د پاکستان لوړې تعرفې خراب کړ.
په پلاغه موږ په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او ټول جلی سره خوش کا باغونه، بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکه سره باندې لور کړی دی، اوس دوی چې مصرف دی ای وای سای انګور ته پاتېږي.
کله خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د ومه ورځ خبرونه هم خبرې دوته چمتو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. شپږ بجې او شپږ دقیقې کې دونکو دی راځو دغه خبرونه د خبری برخه د سر راپورته. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال وای چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني. د ایران د کرمان والی هم په دې ورسوي کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځي او مدیران د ناقانونه کډوالو د ثبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. تفصیل له صفی ولستانک زیو.
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر بندي زورسته د تعلیم لپاره لخپل کورنۍ سره ایران ته تللی، خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې. هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پروریش و حتی خود مدرسه رفتیم. میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در ایران په اصفهان که هم یو افغان مهاجر قدر رضایی له افغانستانه د خپلو خویندو ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوې، خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوې نه ده چې خپلو خویندو ورونو نوملیکنه وکړي.
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر که میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه.
ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی. د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري. هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي. اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي. هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي. ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري. د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکسالعملونه یې وپارول. څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایی په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و. مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و. افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي، ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري.
په راپور کې مو واوریدل چې په ایران کې په ځانګړي توګه په کرمان ولایت کې یو شمیر هغه افغانان له ښوونځیو منع شوي چې د ایراني چارواکو په خبره بې اسناده یا ناقانونه کډوال دي. بل ورته د منی په رانږدې کېدو سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې کورنیو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی چې یو شمیر راستانه شوي کډوال او یو شمیر نورې د وروستیو طبیعي پیښو ځپلې دي وایي چې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی له حکومت او مرستندویه موسسو د سرپناه غوښتنه کوي. نور تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبیعي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه سول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټۍ نه دوی راغلي دي، دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دی، دوی ډېر سخت مشکل سره مخ دي. که د دوی د سرپناه غم وخوړل شي نو دا به ډېره ښه، ځکه چې دا ماشومان دي تقریبا چې اته کسه فامیل پاتې دی او دې کې واړه ماشومان هم دي جنوکۍ هم دي، نو ژمی را روان دی، یخنی ده او داسې کورونه هم دلته نشته دی چې بیا ولونیسو یا په کرا باندې، خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکی صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زرګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
کورونا کرنیز ځمکه باغ د کور وسایل هر څه مول لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ ګرم وي. په ټول خلکو ماشومان بیلابیل ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړی او پرې اخته شوي. د ټولو اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بېرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورختونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږ کال په سرلي کې د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او ژوبل شول. په هېواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پېښو تر څنګ سږ کال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو بېرته خپل هېواد ته راوشړل شول، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هېواد ته له تېرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروال نه راکډوال شوي موږ د خیمې اوسېدونکو ځای خیمه کې اوسب وځم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر په اندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه کړه، نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناه او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پېښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پېښو او وچکالیو د افغانستان بېلابېل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پېښو او دغه هېواد ته د افغان کډوالو بېرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو سمور زو د فوټبال فوټسال یو خبر ته. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بل لوبه چهار شنبه له ارجنټاین او راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له اوکراین سره لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي او خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانېد دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینهوالو تر پایه خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بله لوبه چهار شنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډیره لوړه وه. خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کاوه، خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهېږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان،
دا د افغانستان تاریخي بریا بللې او د فوټسال ملي ټیم ته یې د لا زیاتو بریاوو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتو پیل شوی، د نړۍ د فوټسال 24 غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتل لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته لږ وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دې ته راځو چې په مرکزي او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي دي. په رومانیا کې 4 کسان او په پولنډ کې او اتریش کې هم 2 کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې 4 کسان لا درک دي. په دغو هیوادونو کې سیلابونو خلکو ته د مالی درانه زیانونه اړولي دي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاتو.
اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلو شمېر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل د پولو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځ او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپټرو کې له سیل د پولو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 90 سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوختي. د دې سیمې یو اوسیدونکي اسوسییټډ پریس ته ویلي، موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي کنه، که چیرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ویلي، دمګړې د خلکو ژوند مهمه ده او چې باید وژغورل شي. د یک شنبه تر سهار 2000 کسان خوندې سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په گاوند پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالد تسک د یک شنبه په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیان یې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندوی ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی ستا ودانګي ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ورنر کولګر د هغه مړینه تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلي او زیانګالي سیمې اعلان کړې. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د 4 کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړې او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزي او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوریدونکو په دې ټولګه کې به درته وایو چې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې کمرنګ شوي، خو اوس راځو دې ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکي وایي حاصلات د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوه او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د چارې دغلته د باغ لرونکو ګټه وټه ټکنۍ کړې ده. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جابدلهیا او قدرت الله په نومونو د جړی ولسوالۍ د باغ لرونکي وایي بې وخته بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاتې حاصل هم هیڅ ګټه نه لري، ځکه چې په وینا یې د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول له امله دوی مجبور دي چې په کور دننه خپل انګور په ارزانه بیه وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونې ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلا عمر په پسرلي کې جلی را باندې وځي، موږ په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوش کا باغونه بیا چې هغه سره په پاتې میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دی یا په ټیکس کې دی. په انګور نشي سره دغه کولای درو مثال در را نیونګه مصرف ډیر دی، اوس دوی چې مصرف دی یوه ایسا انګور ته پاتېږي.
سمج مجبور یو چې د لې پریږد خو هم خرابېږي ورسته کې پر مخ پس ختمېږي اوس که تاوان یې که ګټې چاره لارې موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلونه او دا یخې خونې جوړې کړې وای بیا به د لې موږ سره ساتلی بیا به دونې تاوان یې نه راوستې.
د یادونې ده چې پاکستان د جولای له لومړۍ نیټې څخه دغه هېواد ته پر افغان میوو او سبزیجاتو 13% مالیه لوړه کړه چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجي سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریته خلاص شي.
موږ د خپل دولت څخه دغه هیلو ارزو ده چې باید موږ لپاره بدیلې لارې پیدا کړي، بیا پاکستان که لار نه وړي باید بلې نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالکو ته لارې پیدا شي، ایران و روسیه و تاجکستان و ازبکستان دغه نور همسایګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو، باید څو در څو به نه موږ د پاکستان ته احتیاج څو در څو به چې دی وایي موږ به هغه کوو.
خو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړې مالیې سربیره د هیواد ته د انګورو صادرات پیل سوي او هره ورځ تر شپږو موټرو پورې انګور صادرېږي. د دغه خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بناوی دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګري زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره دایمي اسانتیاوې رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ دوی پوښتنې ځینې اخیستلې او اوس 28000 افغانۍ ځینې اخلي. دا خپله درې څلور چنده پر دې دغه بالا سو او انګور تازه میوه ده، د هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه پر مارکیټ منفي تاثیر اچوي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو له امله له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوو او سبزیجاتو 13% مالیه زیاته کړې ده، خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی په دوهمه نیمایي کې د اومې ورځې خبرونه هم خبرېدو ته چمتو ده، هغه در سره واوري. خو اوس راځو دې ته چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانیو په لګښت یو دیرس بېلابېلې پروژې بشپړې شوې چې خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې. له روحلان وري تفصیل اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یادې ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبیدالله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چکبندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده، لله الحمد. یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو باید د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا بې چمتو شوي، للمي ځمکو ته یې اوبه رسېدلي او د څښاک اوبو ستونزه یې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا یو موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشت درې میاشتو بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه پخوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده، نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي، نو دلته نږدې سینه روان ده، د سیند نه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکرل شي نو دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوې چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سړکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په ختیځ افغانستان کې په ننګرهار کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنی شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یوې خپرندویو ټولنې مسؤل چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بلې خپرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ټولنه کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو کتاب به لوستو، هغوی اوس یا له هېواد څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورکتی او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل،
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسېد. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د اتاویو کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځي او تسپارلې او لدې غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکینی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ټرمپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ټرمپ د ګلف د کورسه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ټرمپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا جوړه کړې او پرون په همدې اړه یوه غونډه کې ښاغلي دوستم دا خبره کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د 25 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخې په دغو ښوونځیو او مدرسو باندې به څه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. او د اسرائیل پاوز تایید کړی چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویې د ونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپاني کمپیوټر خبرې گئی چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چنده لوړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. لویدیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي، او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کومې منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاح خط یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځینه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، د دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونه زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغې ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو که په یاد وي د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنګیالي الطف کې ساتل. کله چې به جګړه سخته سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري.
هغه ویلي چې بیا دغه شی راغلی ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي. دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دوی دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه دیرش کال وشول چې څو ځل پرانستل شو خو دا ځل پکې د پروژې مهم رول ودی. هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم ندی. البته د طالبان مخالفانو دا د یادې ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته چې د هیوادونو یا د نړۍ لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي. نو دغلته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا له دې کبله ماته ښکاري چې نشته پکې.
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې کمشي دپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال هغه لوی مالی انسټیټیوشنونه چې لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټولو په ضرورت چې دغسې یو پروژه په لویه سطحه باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروې کې د افغان سفارتونو له بندېدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وي افغان سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګریو له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستې چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولی. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبانو له دو استازولیو د افغانستان قانوني مالي او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې له امله به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وایي د استازولۍ بندېدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده بلکې دغو سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالي او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تورو پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولی. نه هم خلک ورته د اسنادو د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالي ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده. نو ځکه له استازولۍ د بندېدو غوښتنه شوې. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه یې د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی ده. بل موضوع دا ده چې سل په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمایندګي په افغانستان کې نشته. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري. نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نشته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحاله ډیپلوماټیک سرچینې ازادي راډیو ته ویل کابل سره د کونسلي خدماتو او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولي، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن کونسلګری یوه سرچینه بیا وایي طالبان هغو سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپوي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي. او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره دغه ستونزو سره مواجه دي، د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره لدی چې طالبانو بیا به ویلی وو د مدرسې او خونځي ترمنځ به فاصله کمی کی خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلی یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوه دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم غړې ټول هواد کې 1,250 مدرسې فعال دي چې 3,650,000 طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په $6 میلیونه د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربی وزیر صاحب عبد الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس پتا سو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي پتا سو حکومت کې د ملایان وروځي د طالبان وروځي چې هغه بانک شي چلوي هغه اقتصاد باندې پوه شي هغه تجارت باندې پوه شي هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ بچی دے در سره مرسته وو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دوی دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له 3 کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 18,000 پاتې دی. 6 میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې او لنصاب نه د ژوند پوهنې او نور مزامین هم وستلی دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړي دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځې او یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي الته پکې ساتل، کله چې به جګړه سخت سوه مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داسې فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یوه بله جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له 1,200 مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولی په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وکړي افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونی د امریکا په 30 کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نماینده وه چې طالبانو ته یې د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نوماند ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونی د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بله په ناغېړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغېړې او ناسنجول شوي وو اقدامات روسیا زړوره کړه چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تروسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره یې په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت یې 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د اداري منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټي مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړه خپل راپور داسې مال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړه 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان اختیاره کې اچولي وو، افغان حکومت یې منځوي کړی وو او په خپل سر یې طالبانو سره پریکړې کړې دي. دې راپور کې د بایدن او ټرمپ په ادارو هم سخت نیوکه شوې چې د زلمی خلیزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوي، خو په یاد اوږد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګي بریدونه هم یاد او پکې ویل شوي چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه او انځورونه امریکایي ځواکونو له منځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي، هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکاره نه و یاد شوی. همدې کمیټې تېره اونۍ د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنې نو جرګې ته به په سپکاوي باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده، دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د دوی خپلو ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دی خو د دوی نه حمایت کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلی شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر مادو باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیجی چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغې کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخه نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډېر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډېر پراخه یا په ځانګړي توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولي هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژي کې یو خاص رول وي حتمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړی چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د ګازو د نلیکې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا 1.5 کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې وه، چارې د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خاوره کې پیل شوې وې، خو دا پروژه له سقوط سره سمه له یاده ووته. دا ځل طالبانو بیا خبر ورکړی چې یاده پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شویو مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند نه تر سترګو کېدل. د چارو شنونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی. له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایرانه پاکستان ته تیره شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي وښودله چې د پروژې عرضه کوونکي ترکمنستان او تسهیلونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نه شول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکوي. یو دا دواړه هیوادونه که له یادې پروژې ووځي او نلیکه ان تر سپین بولدکه هم تیره شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شنونکو په باور ښه به دا وایي چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستې ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوي وایي.
دې پرانیستې کې یوازې ترکمنستان او افغان غاړه موجود و. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکی او عرضه کوونکی د افغانستان د تحصیل کوونکی سي هند او پاکستان سي دي د اخیستونکي دي. اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلی سي ځکه سیاسي خریدار نه یو تیو شی ارزکې د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګونه هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړو تر سپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوري دولت پخوانی ولسمشر حامد کرزي که څه هم د دې پروژې د پرانیستې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دغسې پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړي مرستیال امرالله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 140 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغلته دغې دا پروسه سرته رسول ده. دلته یوازنۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسالې پر افغانستان چې دغه له دغې خاورې تېره شي. یعنی مونږ دې ته خپله ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا 15 کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و. ما په دې 15 کلونو کې دغه زمینه نو مسایله سوی چې د ټاپي پروژه شروع شي. اما نن نړیوال په دې قانع شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي. او نن یې هغه شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه.
چې لدې منځه یوې خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویانو اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنډاپور شیر افضل مروت او نور ډېر مشران د دوی په وروستۍ ولسی غونډه کې د توندو نیوکو له وجې نیول شوي او یا نه درکتي. بل خوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې له سیمې نه پاکستاني پوځیان ووځي ځکه د دوی په باور دغلته په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کېږي چې پولیسو ته امنیتي پیښې د پوځ لخوا په مصنوعي ډول زیاتې کړی شوي دي.
لا بل کې پوسل نه مګر بیا موږ هو غوړي ٹھیک څه
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا آرمی دا هر څه ادا کوي هر څه ادا کوي هر څه.
دغه راز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوي چې ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ریپورت کولو باندې ګواښلي. تیرونی منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم دغه راز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه به په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د میلمنو د خوراک څخه او سیدنو لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي. د دې جرګې لپاره د میلمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاوده شوي چې تیرونی ورته له میرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوریو د پښتنو د وربللو پیغامونه خپاره کړي. او تیرونی د طالبانو د سرسخت ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونې هم په ټولنیزو رسنیو مهم بحثونه راپارولي. هغه ویلي هر وار چې نړیوالې ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړی د نجونو د زده کړو په موضوع کې له دې خوا لغته خوړلې ده او که دا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د ده د خوښې طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولی. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوي اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو ترڅنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکې کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنه راپورته کړي. بلخوا د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغو څرګندونو درون اثر کړی دی او دا خبرې ستایلي دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللي. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، وروستیو نیوکو یې ورته هماغه پخواني مخالفان راپارولي او دا یې پوښتله چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دی که نه، بېرته لندن ته هغه ځای ته چې دا یې تابعیت لري تګ غواړي که نه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونی د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړې او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدینو یهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړې ده چې زخه د طالب وزیران هم ټوله ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشحاله نه دي. او تیره اونۍ هندوستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم له امله ترسره نه شوه، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت یې ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښتی و، خو هند دغو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنګلورو یا د ګریټر نوئیډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره له دې چې خبرو نوئیډا لوبغالی د میچ فکسینګ پیښو له امله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منع اعلان کړی او خدمات یې ضعیفه شوي، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نږدېوالي له امله دا ډګر انتخاب کړی. داسې هم ویل کېږي چې د نوئیډا لوبغالی په تشنابونو کې د خوړو لوښي حتی وینځل شوي، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه وو. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړې وه خدمات به سم کړي، مګر د باران له امله 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکۍ وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي وو، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دې ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ له امله د هند په کوربتوب پوښتنې زیاتې شوي او پاکستاني رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړي دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت و چې د افغانستان پزه یې خپلې میلمانۍ لوبډلې ته غوڅه کړه. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارولو او سیال کولو لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړولو باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساینس او ټکنالوژۍ وزارتونه یې جوړولو ته ګمارل شوي دي. 250 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. سرعت به په ساینسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پورې وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ کې له اوسنۍ نړۍ ډېر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکسا فلاپس سټیج ته رسیدلي، خو زیټا فلاپس زر چنده چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یوه ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1 صفرونه ولګول شي. اوس وایي په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوي او سر په خلاصوي او کنه شاته پاتې کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یوه کمپنۍ له دې عمله توندو نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصتولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه یې پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندو یې رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتري رسوایي بلل شوې چې له مخې د ادارې مشر د ټولو څانګو مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي دي، او دا کار یې هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالي امتیازاتو له ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانې د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینه کامیاب شوی او له 8 کاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای حساب ورکړه. نه هتیا کلنه آنی بیومونټ او یو نوی کلن میړه فرانک د ژوند وروستیو کلونو کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې ښار یا شاعر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستیو کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له خپل سید شینواري سره د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.